اذن په د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې اهله لرم چې روغ جوړ دېستي وخت شوه د ورځې یو بجا نن د اتوار ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده په دې غړي کې وړو مې تاسو ته خبرونه دروړو له هغې وروسته تاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې خوندوره ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سلټی کې چارواکي وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي د نیم کویلی سیمه فاربنو د روغتیا کارکونکو وای که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی او نکړې نو د پولیو ضد راتلونکي کمپاین کې به برخه وانه خلی او نن په ارمینیا کې د صدارتي حکومت په پارلماني حکومت د بدلول لپاره ټول پختنې کیږي اوستا خبرینو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کې دونکو د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنۍ امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه ډیر شو هوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي هغه زیاته کړه
دا سیاده زړه ودونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دې غونډې د تیاریانو په اړه خبرې وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا اوخی اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي طالبانو یو سوتی یا اډیوی پیغام خبر کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژوبل کېدو یا بجل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوند دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تنسان ملا منصور خای وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کسنن خبره کړل شوی وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که هم د عدالت روسه سرګند نه ده چې دا اډیوی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو لمخې طالبانو زنو لوړپړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دي د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي چې حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ونه کړې نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکو کمپین کې برخه وانه خلی تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال د روغتیا یو کارکونکي حنیف خان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په 2018 کال کې حکومت د پیرامیډیکس کارکونکو د ترقیانو منځوري ورکړې و خو تر اوسه لا دغه پریکړه نه ده عملی شوې د پاکستان حکومتي چارواکو د پیرامیډیکس کارکونکو د غوښتنو په اړه له مشال ریډیو ته سندي ویلي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوه بلدیادی ټاکنو کې متحده قومي مومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال لیډیو خبريال وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 250 یونین کونسلو 1533 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 6% څوکو باندې متحده قومي مومنت ګوند تر ټولو مخکې دی دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 څوکو کې 940 ګټلې دي او تر ټولو مخکې دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اړوند د دوه بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه بېګا شپه ناوخته د چین ولسوالۍ په باندر او تریلي سیمو کې شوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي نن په ارمینیا کې دا حکومت پلو وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړی او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفو ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مدیر وروسته هم په واک کې پاتې شي، خو ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر را بللې او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د استلو غوښتنه ترې کړې. پرون وخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې به د عراقي حکومت اجازه د ترکی ځواکونو عراق ته داخل شوي دي او د غیلتا موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده چې پړی له بغداد سره وړاندې خبرې هم شوي دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یوځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لادرې کړي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 213 کارکونکي ژغورل شوي دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګیدو پیښه د غرست مخې ته راغله چې د تیزو بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. وروستۍ خبردار چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاکو زخمیان کړي دي. د رپورټونو نه بخې دغه تن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولې دی. د خبرونو پای.
خبر نمو له مشال لري ورزل چني س اجمل باندې کول پدې غړي کې بوري پدې غړي کې بوري د افغانستان پر امنیتي او پرمختیاي مسایلو بحث د ارشاد زړه هوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قومي مومنت د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. د قبایلی سیمو استادان څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه لري غلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زورونو خط کو کنه نو ګوتې پی ماتې شي.
دا به هم وایي چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکارانو ورځ ومانځل شوه. او د باختر ستوري په ننۍ ادبي خپرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت اهم درکوو.
زلکه ادیره هم شي سندرې بته اوري دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه چې ستا د ذکر وخشي نو خبرې بته اوري.
نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ارشاد زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې کانفرنس کې بعد دغه راز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اهم پکې برخه واخلي. تفصیل د سلیم احمد صالح نورو.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکر سرتاج عزیز تیره شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي.
د
آسیا د زړې هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. مشتمل روچې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان پړه کېدونکو د استنبول پروسې د ایشا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولې، او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړکې د شنبه په ورځ د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د ایشا د دو ورځنۍ کانفرنس باید روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار له پېښور راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو پرونو ته وګورئ. اوردونکو څنګه تاسو ته په خبرونو کې هم موږ ویلې چې په پنجاب او د غرنګ په کراچۍ کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوی دی، او همدارس دغې نتیجې اهم مخې ته راغلی دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. همدارس د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په پنجاب کې شاوخوا 80% څوکۍ همدارس دغسې بخښنه غواړم. همدغرس د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 څوکیو کې په 2500 څوکیو کې شاوخوا 950 څوکۍ ګټلې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل نیخ پنیغه له اسلام آباد را کوي.
دریمه او اخری مرحله وا د بلدیتی اوټونو سلسله کې او پدې کې د پینډه ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمه 12 پاتې ضلع په هغه کې اوټونو شو په دغه اوټونو کې تر اوسه پورې چې کمه غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده نو هغه د ټول نه بر روانه ده د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټول چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې اغلی دی او پدې کې د مسلم لیگ نواز دلې 900 او سلیری چوکې هغه دی ګټلې دي د غرنګو پسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 300 چوکې ګټلې دي پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي هغه 200 او 300 چوکې ګټلې دي خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړه هم شوې دي والټا کول بګه هم شوې دي خصوصا پدې کې چې کوم د ذکر وړ پیښه ده هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په د ډزو په یو پیښه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پینډې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو داغه رستو په کې ډزې وشوې پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده د شګرګړ کې هم جګړه شوې دي هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې د نورو سیمو کې هم جنگ جګړې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوبل دي ورسره ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې جالي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوائي ډزې دي وسله ګرځول دي هغه کې تقریبا 60 پورې مقدمې درج کړې دي او دغه رنګ 30 کسان نیولې شوې دي د الیکشن کمیشن چې کوم اوسه پورې اطلاعات راغلي او دغه چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي هغه دا وټونه چې کوم دي نو دا ډېر تسلی بخش ګرځولې دي او دغه رنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوه علاقو باندې دوه طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 وخت د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او دغه رنګ بیا دی چې کم پدې وټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی او څونه خلک وټونه چولی هغه فهرست هم جاري کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیاتو خلکو وټونه واچول او پدې 3 اربا او 80 کروڑ خوښه 2 روپۍ خرچ راغلی ده
دا موږ خبريال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکولو په پنجاب کې 13 ورځې تر سره شو بلدیت انتخاباتو پړه همدار زو کراچۍ ته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیت انتخاباتو دریم او اخیره پړاو سر تر رسیدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده کمی موومنت بریا ترلاسه کړې ده یعنی زیاتې څوکۍ یې ګټلې دي بل اړخته د انتخاباتو پر مهال خواوشادول ستنه جوبل شوی او داراز اته کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوی دی پړې نور تفصیل کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راکوي
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 250 یونین کونسلو باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قامی مومنټ ته بری ترلاسه دی د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 څوکو کې متحده قامی مومنټ د 100 نه زیات څوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرست ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې نه کامیاب شوی د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکنانو ترمنځ ځنخطو کې لګ تر لګ لس کسان جوبل شوې دي د زر سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوې دي د ټاکنو په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر او د قامی سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوې دي
وہاں تقریبا سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسل دی په دغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه د پولنگ سټیشن نو وستل شوی او د خپل خو خیرای ورکړې شوی دی هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو
جہاں ثبوت او شواهد پیش کریں بتا رہے ہیں
بلخوا په شریکا پټاکنو کې برخا خستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلی شوی او غوښتنې کړي چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي د یادول چې د جماعت اسلامي کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمن، د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علي زيدي او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي. د ضلع حکومت جوړول لپاره متحده قومي مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اورونکو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګولې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیا دغه ادارې نه دي جوړ کړي. دا براسه حال کې دا چې د دسمبر په 14 نیټه به د پېښور پامی پبلک سکول د برید یو کال پوره شي. ځینې کارپوهان وایي حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته د خامی اکشن پلان نه سربیره نور هم ډېر ګامونه پورته کړي، خو د عام ولس مسلې یې له پامه غورځولې دي. زموږ همکار انیسا اجمل په دې موضوع له ځینو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستورې کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتلا ډېره کمه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي، دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ ته د اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني مونږ ایني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ په خپله په بوړ باندې بوړلی دي که نه.
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمي ادارې چې پکې د پوځیانو بچي سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیر د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده.
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و، خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغا علاقہ کی کمزائی کی چی دا سکول دے نو آغا دی فوج احوال کر کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ تنیغ ورچل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلویا یرم پیدا کرا تو خلا تروس پوری دا دی انکوائری ریپورٹ نظر آگلے دویم دا چی کم ماشومان مرشوی دی او آغا سیویل اندی اغه فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پوری دینه مطمئن نه دي. دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخه تر راغلل او څنګه د هغه د علاج معالجې خبره شوه یا غي ته سهولتونه ورکولو خبره شوه. شون کې ډېر خلک راځي چې څه ورکوله چې تیر شوي کم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حمله ایخ پنیغه د هغه دغه حمله دغه ایخ پنیغه نتیجه ده. دا غي د وجه نه یو ډېر وی فشار سره فوج مخشه حکومت مخ شو او سیاسی ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
نسا اجمل وجه تاسو رپورټ او وړاندې کړو دونکو د مشالې خبرونه تاسو غوښتي. رایټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا د کالیفورنیا د سان برناردینو په پیښه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکي تاشپین ملک پړه امریکایي پلټونکو د هم ویلي چې دغه خزي په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت دلی سره تړاو پړه اهم لیکلي دي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدرو
رویټرز خبری ایجنس د تاشفین ملک په اړه لیکي څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر ډزو کولو کې ککړه ده. په دغه پیښه کې څوارلس کسان وژل شو او ګڼ نور ژوبل شول. تاشفین د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري. هغه ډیره وړه وه چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه. رویټرز لیکي هلته د هغې کورنۍ سخته مذهبي شوه. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ویشت کلنې تاشفین د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه. تاشفین د تیرې چهارشنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برناردینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې. په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه. امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې دا ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه. تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه. دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول. امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره یې د بیعت ژمنه کړې وه او که چیرې دغه ثابته شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي. بلخوا سی این این په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړی دی. دا چې آیا تاشفین واقعي هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره څه تړاو لرلو او کنه. رویټرز لیکي که چیرې دا ثابت شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یوه بله لویه حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکي لخوا په ولسي خلکو ترسره شوه.
تحصیل فرخنده سره د سویټر پریس خبری ایجنس مقاله اور اوریدونکو رائټرز خبری ایجنس هم یو لیکنه کړې چې په کې راغلی د پاکستان د سټیټ بینک مشر ویلي د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبه نور هم شفاف کړي او تفصیلات یې په ډاګه کړي. تفصیل یې لانی ساج ملو.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبری ایجنس ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړې معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځېدونکي بنیادی ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنس لیکي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي او دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خدای ژانس تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه او اقتصاد دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ژانس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه به دی نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دی. ایجنس لیکي په دغه هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي.
دا انیس اجمل چې تاسو ته مقاله وړاندې کړو اوردونکو یوونی او بجه شوې ده نو هم انیس اجمل له خبرو لنډی څورو
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکې ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنۍ امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی. دا خبره سرتاج عزیز تېره ورځ مشال ریډیو ته کړې ده. طالبانو یو آرډیو پیغام خبر کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی. په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا له ترسه څرګنده نه ده چې دا آرډیو پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړ پوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمو اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیکس سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ونه کړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپاین کې برخه وانه خلي. د پاکستان حکومت چارواکو د پیرامیډیکس کارکوونکو د غوښتنو په اړه له مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی سوکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ته وکړه. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي سوکونه د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده چې په اړه له بغداد سره وړاندې مخبري شوې دي. نن په ارمینیا کې د حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کېږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. او د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ ډیر شنور لا درک دي.
خبرونه مولا مشال دی وردل شنی ساجمل باندې کول په دینمای کې ستاسو لپاره اونیزه ادبی خبرونه د بختر ستوري هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره اخیستی احمد الله توکش.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا دا داوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي. د پټرولي مصنوعات په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایانه ډیر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نا اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرول کې ناکام دی. حکومت له پکار دی چې دې لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیا که د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیات مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي او والی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپانلی کی که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستی ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانلی کی چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدائی جماعتون نه د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی د ایکسپریس ټریبیون له روپیه بادونو د استلکیدونکو وګړو پړه یو اداریه لیکلې ده. په اداریه کې راغلی چې پاکستانی چارواکي له اروپا ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رایټرز خبر ایجنس په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه کړې ده. ایجنس لیکي چې د مولا منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې ژور شوی دی. د دواړو مقالو غټې برخې له بوریوال کاکړه ورو
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د ډسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه 940 مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوی وو. په دې 940 کې یوازې د 19 کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوي چې په پاکستان کې پاتې شي. اداریه لیکي چې د دې 10 کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کوم چې پاکستاني چارواکو ورته یې شیده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره شوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل شي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډېر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون یعنی د خالی پورز په مومند ایجنسی کې د سریس پوګمۍ یا هلال احمر تنظیم د سوري لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت سره یو دستوره وشو چې بکې د رضاکارو خدمات وستایل شول. په مومند ایجنسی کې د یاد سازمان د رضاکارو شمیر د 800 زیات دی. د سیمینا د مشر لوی خبریال شانواز ترکزی په اړه نور معلومات راکوي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو تر دې د کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوډ فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کوم تیر راغلی او پاغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سریس پوګمای د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان، ډاکټران، ډرایوران او بیلابل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکي او رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د سلنګز من کړی دي هغه کې موږ اصل خلکو خپل مات شوی ته شولې دي. دا نه علاوه کوم ماینز راغلي دي او دغه سي اکسیډنٹ شوی دي پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایڈ ضرورت راغلي دي ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لږ کوم د هغه خدمت ما کړی دي تر اوسه پورې.
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړي وی ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیسو چې یو ماشوم ورکه شوی و د خپل کور نه چې هلته لوکل کس سره کنټیکټ وکړو او چې کنټیکټ مو سره وکړو هغې نه پس هغه په او هغه مونږ خپل کور ته رسولې وه. په غلنۍ کې یو څو موده مخکې دلته یو اکسیډنټ شوی، په هغې کې یو ماشوم چې ډېر سیریس زخمي هغه مونږ غلنۍ هسپتال ته راوړو. غلنۍ هسپتال نه بیا مونږ پېښور الارک ته بولو.
په مهمند ایجنسۍ کې د 800 نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سرې سپوږمۍ د سازمان سره تړل شوي دي او خدمات ورکوي. ایجنسۍ سیکرټري هلال احمر پاکستان مهمند ایجنسۍ فوزي خان مومن وای
مومندو کې بزره صافو الینګار سیمه شیخ بابا او دسی په پندلې کې دانش کول تمانځي د ویزی دا یادې کوم چې تل د ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې ناوخته پوري د نه خلصو بجو پر دوی واپس راغلي. نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې منګ نن چې کوم دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې یاره منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې یاره دوی مخ کې راشي او نورم دسی خخ کارونه
او ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیلو وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه هم ورکړی شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت، په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
اردوونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو پېښور ته پرون د پېښور په سرویسز کلب کې د زړو او نایاب ګاډو ننداره شوې چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیلو ښارونو خلکو خپل ګاډي نندارې ته وړاندې کړل. د خبر پښتونخوا د سلګرۍ اداره وایي چې دغه ننداره د پېښور د خلکو ساتیري لپاره جوړه کړل شوې وه، خو عام وګړي وایي چې دوی دې کلب ته د ننوتلو اجازت نه درلود او یوازې خاص خلکو دغه ننداره کړي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې د زړو او نادرو ګاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکي د کلاسیک لینډ روور مشر آسم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کله به یوازې د کراچۍ زاړه ګاډي پېښور ته راتلل او دا ځل په ریلې کې د ملک د نورو ښارونو ګاډي هم ګډون لري.
دې ځل په حقیقت تبدیلی راغله چې مو شوه دا اوس چې کوم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه راورسېدل، کراچی والا پرون شپې راغلي او تاسو نه غټ کراؤډ دلته اوسه دی پېښور کې دی ځل. اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے امنگ دا زاڑ گاڑی پریزرو کو او لو گرے سونا 50-50 60-60 کالا زاڑ گاڑی دی سنگ بچو خیال بساتے دا باغسی ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ادارې ویاندا زهرا عالم وایي چې پېښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د ګاډو د نندارې هدف د پېښور جنگ ځپلي اولس ته د ساتیري موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پېښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی، اسه خو د دې شپږم ځل دی خو پېښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خو دا خلکو ته زموږ یوت ته پته لګي د ونټیج کاز باره کې بل لک شان ته یو سافټ پروموشن وشي، د ایونټ وشي، خلک نه راشي، ایته لک شان د انټرټینمنټ ملو شي، ګاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي.
خود پېښور سرویسز کلب په دروازه باندې لس هم زیات ساتون کې ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننوتو اجازت ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازت نوي. د پېښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د ګاډو ننداري ل راغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر میاش کې یو دو فنکشن دی ټورزم والا له پکار دي کوي خدا سي کوي چې لګ عام پبلک لم اخي غاندا ټول هاي فاي او وي اي پي خلک دي غا ام دي ولا راغلي دي دي غو نه دومره ټنشن او دي ته نه دومره تکلیف ملو شوی دي پوش پر عام سړی د ډېر تکلیف مله پر پکار دي چې هغه پکې اول کې او دي بحث کې کی یا غي له ځان له ورس ور کې چې رستا سو دا ډېر شو ار عام خاص او دا وي پی له ځان له ډېر تي کی
د اولس د ساتيري په نامه د زړو او نادرو ګاډو تابع شوی نندارې ته د عام اولس د نه پرې خودستون زمو د سیلګرې د چارواکو مخې ته کې خودا خود سه جواب ورکولو څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزه، مشال رډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لجمنې سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونې د باختر ستوري. په دې خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالیې او ادارې مرستیال سره د مرکې وروستۍ برخه، ولې یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله زی شوې دي. د خبرونې کوربه باز محمد عبید.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه و ادارې مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. 13 اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربېره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
زړه مې د شاعر شپې دروغ پکور کې لوی شو، زړه که ادیره هم شي سندرې به تیا وړي. دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه، چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تیا وړي.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایو. دا چې د لر او بر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتې دی شي، په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د لر او بر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د شي د دې د نږدېوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده، د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سوله او په شعر او شاعرۍ او هنر باندې جنگ سره لري کړیو، کېدای شي چې د دې دو چند اوسې درې چنده وکولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بېرته را نږدې شو. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو، موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي، جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په می ورواړو. اسینه ګل تنها ک په خپل شعر کې د مینی په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینا کې لا تند نه د ماته شوی.
بلا بلا خوندونه او بلا ډیر مزیوی، د زړه په داو می او بیل ګل رنگ جواری. او سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلی، نه هکرا په غاړه شول جنگ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره زغلولې ما، نن چې تا وینم سنم تندر نه ماتې. یو غنم رنگ مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه دو ککړې یم غنم تندر نه ماتې.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
ستاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما په زړه او په ځیګر څه کېږي. سو جادوګر دی راټول شوي خار کې، ماخام ډارېږم چې سهار څه کېږي.
دا چې دغې مشاعرې په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړی و، نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خوشاله خبره دا ده چې زموږ شاعران پښتانه شاعران هغه د قطر قریب شوي دي، خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي، او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کم دی کنه موږ ته پیش کوي، چې موږ خوشاله کی موږ د نوي سره اوسېږئ را پیدا موکي. نو دا مشاعره هم هغه شی و.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تمکیږو.
چې د عزت په کې ساتنه نوي
پکې سات نان وی د دیوالو نو د ور سمانا دا زمون د دومره سفر سمانا دا چرته ورسو اخر سمانا دا زمون د دومره سفر سمانا دا هو چې ستاد سرور باندې خکې دیشي چې ستاد سر اور باند خکی دیشی فیاران کی د سر سمانا دا زمون د دمر سفر سمانا دا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلې وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستاني آثارو د ساتنې لپاره دوی سپه پلان کې لري. د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ وکاله وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نومو نومول شوله. خو د دې شپږ وکالو په تیرېدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغې نه زموږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي ابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي. ولې دغه مرسته هغه بعضې وخت په ضرر تمام شوه نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري د باستان شناسۍ ریاست دی د تاریخي ابداتو ریاست دی نو ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو. بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو د هغې بررسي کړې ده ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوی او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دایي چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونران سره پې کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې. خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 95 کې ونیسو یو په 89 کې ونیسو یو په 90 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال په دلته جشن هم نیول کیږي بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي. خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گمبد د نړیدو په حال کې دی د د درغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشنه ویما د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات شې والي صاحب مشخص ډول ده یعنی په دې منګو غږیدل او 13 ورځې مزد والي صاحب سره می ملاقات لرو هغه کې په دې غږیدل. د ولی سم نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ یو تعمیر جوړ. زه سره بالکل موافق یم. ولې ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسني شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړې د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولې ما چې مخکې د کتابخانه ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده. خو تاریخي ابداتو ریاست په دې باندې کار کوي چونکې دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده وزارت یې موظف کړی دی چې تاسې د دغې کمپلیکس په اړه خپله طرحه ورکوي. نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی تاریخي ابدي شکل اختیار کړی دی. نو دې کې هم موږ هم دغسې لاس نشو والی کوشش به وکړو چې دا موساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
باختر ستوری گرانو مینوالو اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډیر مننه ګلابه، تر ته اول دا وایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپله د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کوو د کار غریبۍ دپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې دی، خو اوسېږم عصمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې داسې درتون چې نونس شل کالو بین.
څومره وخت کېږي چې د هارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتې یم موسیقۍ ته.
یعنی ستاسې په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره. پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله د مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسې د ارمونه د چا نه زده کړې؟
ما ارمونه د ګلاغا بیسودی نه زده کړې.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکره مې ایښې ده که
نه؟ نه، شکره مې تر اوسه نه دی ایښې، او له دې زړه مې ده چې ورته شکره کېږم.
دلته چې ستا سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته ځئ؟
لوردونه خو اخکته نه شو تللی، او داسې دوسره کېنه خپورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی. هغه کم کارونه، کم وختونه، کم پیسې او کم شیان چې ول، هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو. او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه، لکه تنا داسې نه ده چې تنا مونږ یو. مونږ غوندې هزار نفر نور دي، هغوی هم همدغسې یو مړی رزق دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي. نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نورو ګله خپله پوره کوی شو.
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسې نه د یو ګینټې دوه ګینټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته. د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی. بار مونږ نه شو تللی، لکه د ښار نه بار. هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي، بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یوه سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسې وړاندې کوي.
گور خبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موس نہیں ببال دے وسلوالو، خلق موس نہیں ببال دے وسلوالو. مسجد میں نڑوئی ماں کوئی چاو دنے، مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق موسنے ببال دے وسلوالو، دل تا جوڑی اکی دے پکلی ما کلیما دی، دلتا ہر سڑے بلال دے وسلوالو، خلق موسنے وبال دے وسلوالو، پورا قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موسنے وبال دے وسلوالو، خلق موسنے وبال دے وسلوالو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
دا مشال ریډیو ده.